د مخام شپږ بجې شوې. زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. قدر من اوریدونکو، زه احمد تکلیم او د آزادۍ رادیو نننۍ مخامنۍ خبري مجلې ته ستاسو هرکلی کوم. د انتخاباتو د څار دوه نړیوالو مؤسسو خپل څارونکي له افغانستانه ایستلي او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستاني ډیپلومات په اړه څېړنه کوي چې د کابل په سرنا هوټل له برید څه وخت مخکې په دې هوټل کې د تصویر اخیستو پر مهال لیدل شوی و. د دې او نورو موضوعاتو په اړه په دې نیم ساعته خبري مجله کې چې د طاهر روحان په تخنیکي لارښوونه وړاندې کیږي راپور نه لرو، خو لومړی د دې ساعت خبرونه رضوان مراد وړاندې کوي.
افغان چارواکي وایي د کابل سرنا هوټل باندې په حمله کې د سیمه استخبارات لاس لري او له طالبانو له وسیلې په توګه پکې کار اخیستل شوی دی. د بهرنیو چارو وزارت له روسي سره د اوکرين د کریمیا د سیمه د یوځای کېدو په اړه وایي افغان دولت تل د ملتونو د یوځای کېدو ملاتړ کوي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي واشنگتن به د تروریزم ضد مبارزې په ګډون له پاکستان سره په زیاتو برخو کې همکاري او ګډ کار ته دوام ورکړي. خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم تایید کړی چې د کابل سرنا هوټل باندې په حمله کې د سیمه استخبارات لاس لري او له طالبانو د وسیلې په توګه کار اخیستل شوی دی. د دې وزارت وان احمد شکیب مستغنین په یو خبری کانفرنس کې دا څرګندونه وکړه او ویل چې طالبانو دا حمله نه و پلان کړی، بلکې د سیمه استخباراتو په دې حمله کې لاس درلود. خو بیا ولسی جرګې پریکړه کړې چې د راتلونکو شنبه په ورځ به په کابل سرنا هوټل کې د وروستۍ تروریستي حملې په ارتباط امنیتي چارواکي خپل عمومي غونډه ته ور وغواړي. دا ولسی جرګې لومړی مرسیال صدیق احمد عثمانی نن په عمومي غونډه کې اعلان وکړ چې امنیتي چارواکي باید د دې حمله په اړه وضاحت ورکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له روسیې سره د کریمیا د سیمې د یوځای کېدو په اړه وایي افغان دولت تل د ملتونو د یوځای کېدو ملاتړ کوي. تر دې مخکې د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزي د امریکا د کانګرس او سنای او پلاوي ته هم ویلي چې افغانستان د کریمیا د خلکو د پریکړې درناوی کوي. دا دوشنبه پر ورځ په دې اړه د بهرنیو چارو د وزارت وان شکیب مستغنی خبري اعلانو ته ویل
موقف جمهوری اسلامی افغانستان است.
د افغانستان د اسلامي جمهوریت د ریس دوي چې د افغانستان دولت د کریمیا د خلکو د دې حق درناوي کوي چې خپل اراده ولري او تل د ملتونو او د تجزیه شوی قراردادونو له یو ځای کېدو څخه ملاتړ کوي.
د کریمیا د مسالې په سر د امریکا او لویدیز او روسي ترمنځ اړیکې خراب شوې دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له دیني عالمانو غواړي چې خلک په انتخاباتو کې د ګډون لپاره وهڅوي. د دې کمیسیون د دارالانشا رئیس ضیاء الحق امرخیل د دوشنبه پر ورځ په کابل کې د دیني عالمانو یوې غونډې ته ویل
د خپل مساجدو څخه د افغانستان خلکو باندې غږ وکړي چې په ټاکنو کې برخه واخلي او هم خپل خویندو ته اجازه ورکړي چې د خپل سرنوشت ټاکلو لپاره په دې ټاکنو کې برخه واخلي.
په دې کانفرنس کې ځینو حاضرینو دینی علماو ژمنه وکړه چې په دې برخه کې به خپلې هڅې وکړي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر وایي واشنگتن به تروریزم ضد مبارزې په ګډون له پاکستان سره په زیاتو برخو کې ګډ کار ته دوام ورکړي. جانکاري دا څرګندونه د هالند په هاګ کې د اټومي امنیتي سرمشریزي په څنډو کې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره په کتنه کې وکړي. جانکاري ویل واشنگتن او اسلام آباد به د افغانستان د مسلې تروریزم او سخت دریځۍ پر ضد مبارزې په برخه کې همکاري ته دوام ورکړي. د وی موږ مخکې هم ټینګار کړی او اوس هم کوو چې د پاکستان د اټومي امنیت په اړه پوره اعتماد لرو. دوی د دې لپاره زیات کار کړی دی. زه پوهیږم چې صدر اعظم به د دې مسئلې په اړه سرمشریزي ته هم خبرې وکړي. موږ د سخت دریځۍ، تروریزم او افغانستان په شان مهمې مسئلې لرو چې سهار به په اړه خبرې وکړو. جانکری ویل هیواد د پاکستان د اټومي وسلو د امنیت په اړه پوره ډاډ مند دی. نواز شریف هم ویل چې له امریکایي مقاماتو سره خبرې ډېرې ګټورې وي. په امستردام کې نن د هالند له صدر اعظم سره لکتنې وروسته د امریکا جمهور رئیس بارک اوباما ویل واشنگتن او اروپایي ټولنه په کریمیا کې د روسیې د مداخلې په خاطر پر مسکو د بندیزونو په مسأله کې ګډ دریځ لري. نوموړي ویل امریکا او اروپایي ټولنه په ګډه د اوکراین له خلکو او حکومت څخه ملاتړ کوي.
یورپ او امریکا آر یونایټډ ان آر سپورټ اف دی یوکرینین ګورنمنت.
د وی اروپا او امریکا د اوکرين له خلکو حکومت څخه د ملاتړ په مسأله کې ګډ دریز لري. موږ په روسي د دغه هواد د اعمالو په نتیجه کې د بندیزونو د لګولو په مسأله کې هم یو دریز لرو. باراک اوباما ویل په نړیوالو مسأله کې اروپا د امریکا لپاره حیاتی اهمیت لري. ټاکل شوی دی چې د ورځې په وروستیو کې باراک اوباما په حق کې د چین له ولسمشر سره ویني او د اټومي امنیت په نړیواله سرمشریزه کې هم ګډون وکړي. د استرالیا یو پلټون کې الوتکه د هند په سمندر کې اوسیس کشف کړه چې امکان لري د مالیزیا د لادرکا مسافر وړونکو الوتکه کومه ټوټه وي. د استرالیا صدر اعظم ټونی ابوت نن ویل دغه کشف شوی سیس د لیدلو لپاره یو کشتۍ روانه شوې ده. له دې وړاندې چین هم ویل چې د هیواد اکتشافي الوتکه په سمندر کې یو څو سپین رنګه سیزونه کشف کړي چې ښایي د مالیزیا د لادرکا الوتکه پورې تړاو ولري. د مالیزیا مسافر وړونکو الوتکه چې 219 کسان پکې سپاره وو د روانې مارچ میاشت په 8 نیټه د رادار له صفې لادرکه شوه. او د مصر یو محکمه له واک څخه د لری کرشی ولسمشر محمد مرسی 1529 پلویان په مرګ محکوم کړل. مدافع وکیل احمد شریف ویل د اکسان پر پولیسو د بریدونو او د 13 اگست میاشت په خونړیو مظاهرو کې د افسر د وژلو په قضیه کې مجرم پیژندل شوی. محکوم شوی کسان د استیناف حق لري.
د ازادۍ رادیو مخامنۍ خبری مجله اوري. قدر منوریدونکو د دې خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو.
د انتخاباتو د څار دو نړیوالو مؤسسو پر سرنا هوټل له حمله وروسته افغانستان خپل څارونکي ایستلي. په همدې حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د هغه پاکستانی ډیپلوماټ په اړه څېړنې کوي چې پر کابل سرنا هوټل له برید څه وخت مخکې په دې هوټل کې فلمونه اخیستي وو. ولسي جرګه غواړي پر دې هوټل د برید په خاطر امنیتي چارواکي د ځواب ورکولو لپاره جرګې ته وغواړي. او د ولسمشر کرزی یو نږدې همکار وایي کابل د خپلو لویدیځو متحدانو له مخالفت سره سره له روسیې سره د اوکراین د کریمیا د ټاپو وزمې زمیمه کول په رسمیت پیژني.
موږ هغه څه چې په رفراندوم کې د کریمیا خلکو تصمیم ونی بالکل هغه موږ احترام کوو او په رسمیت پیژنو او هغه موږ ته محترم.
نور موضوعات هم لرو. اورېدو ته را سره اوسئ. د انتخاباتو د څار دو نړیوالو مؤسسو له افغانستان خپل څارونکي ایستلي. ویل کیږي چې د ټولنو د کابل پر سرنا هوټل لبریت وروسته د پریکړه کړې ده. دا چې ولې او څنګه تفصیل د سلطان محمد سرور پر راپور کې واوري.
د سرنا په هوټل باندې برید دوه بهرنۍ مؤسسې چې غوښتلې د انتخاباتو څارنه وکړي مجبور کړې چې خپل کارکونکي له هیواده بهر کړي. د انتخاباتو د څارنې د دغو بهرنیو مؤسسو اکثر کارکونکي په سرنا هوټل کې اوسېدل. ریپورټونه وایي ملي ډیموکراتیک انسټیټیوټ او د اروپا د امنیت او همکاري سازمان ویلي دي چې د دوی کارکونکي له افغانستانه ووتل. یو اروپایي ډیپلوماټ ویلي دي چې د اروپا د امنیت او همکاري د سازمان څارونکي ترکیه ته ولاړل. په داسې حال کې چې د افغانستان انتخاباتو ته له دوه اونیو کم وخت پاتې دی، کورنی او بهرنی څارونکي د دغو انتخاباتو په امنیت او شفافیت ټینګار کوي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د مؤسسې مشر نادر نادری له هیواده د بهرنیو څارونکو وتل ښه خبر نه ګڼي. هغه وایي د افغانستان د انتخاباتو بهرنی څارنه مهمه ده. بهرنی څارونکي کېدلی سي ښه تخنیکی همکاران وي، او کله چې دوی نوي نو دغه تخنیکی همکاري محدودېږي. نو د دوی نشټوالی د انتخاباتو په پروسه باندې کوم ډول مستقیم اغیز نه لري، خو غیر مستقیم اغیز به په ځینو برخو کې د کتنې وړ وي. ریپورټونه وایي د اروپا د امنیت او همکاري سازمان د افغانستان د انتخاباتو د څارنې یوازینی له ټولو لوی ماموریت په اړه درلوده. د نوروز په شپه د کابل په سرنا هوټل برید کې د لویس ماریا دوراتا په نامه د ملي ډیموکراتیک انسټیټیوټ یو څارونکي هم ووژل شو. د هغې یو شمیر نور همکاران هم د برید په محل په هوټل کې وو. د دغه انسټیټیوټ یو چارواکي ګاتی ګیسټ وویل د دوی ټول کارکونکي له برید وروسته له افغانستان ووتل، او اوس دغه انسټیټیوټ د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو د څارنې په اړه خپلې ارزیابي پیل کړې دي. د غراز د اروپا د امنیت او همکاري د سازمان ویان توماس ریمیر وایي د دوی امنیتي متخصصین له هغو کسانو سره د کابل امنیتي وضعیت څېړي چې د برید په محل په سرنا هوټل کې وو، خو سره له دې هم د اروپا اتحادیه ژمنه کړې چې خپل هغه پلانونه چې د افغانستان د انتخاباتو د څارنې لپاره لري نه بدلوي. د اروپا د اتحادیې د څارونکو مشر تایس برنام وایي چې دوی په افغانستان کې د دغه اتحادیې په دفتر کې مسؤول دي، او د انتخاباتو د څارنې د پلان د بدلولو نیت هم نه لري.
په راپور کې مو واورېدل چې په افغانستان کې د انتخاباتو دو څارونکو نړیوالو مؤسسو د کابل پر سرنا هوټل له برید وروسته له افغانستانه خپل څارونکي ایستلي دي. لبلې خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی افغان حکومت د هغه پاکستانی ډیپلوماټ په اړه څرګندونه کوي چې د کابل پر سرنا هوټل لبریت څور از مخکې په دې هوټل کې څو ځلې تصویرونه اخیستي وو. د دې وزارت ویاند شکیب مستغنین په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د سرنا په هوټل حمله د سیمې د استخباراتو کارو او طالبان د یوې وسلې په توګه کارول شوی دی. په دې اړه تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي که ثابت شي چې پر کابل سرینا هوټل حمله کې د پاکستان لاس وو، له شک پرته به هغه هیواد ته خپل اعتراض وړاندې کړي. د دې وزارت ویان شکیب مستغنی وایي افغان حکومت دا مهال د هغه پاکستانی ډیپلوماټ په اړه څېړنه پیل کړې چې په کابل سرینا هوټل کې له حملې څو ورځې مخکې د تصویر اخیستو هڅې کړي. ښاغلی مستغنی د دوشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته د دې پاکستانی ډیپلوماټ هویت په ډاګه نه کړ، خو وی ویل چې دې کس د سرینا هوټل په سپورتي خونه کې هر ورځ ورزش کاوه.
یو پاکستانی ډیپلوماټ چې هر ورځ د ورزش لپاره د سرنا هوټل سپورتي سالون ته تګ راتګ کاوه، یو دوه ځلې هڅه کړې چې په دې هوټل کې تصویرونه واخلي. دغه کس د امنیتي ځواکونو له ممانعت سره هم مخ شوی دی. دا زه تاییدوم، خو داسې قضیه هر اړخیزې څېړنې ته اړتیا لري. له شک پرته څېړنه په جدي توګه دوام لري. د څېړنو له پای ته رسیدو وروسته به په دې اړه بیا خبرې وکړو.
د ملي امنیت په شورا کې هم د یکشنبې په ورځ د دې پاکستانی ډیپلوماټ خبره یاده شوې او د جمهور ریاست په خبر پانه کې ویل شوی چې د کس څو ځله فلمونه هم اخیستي. څلور تنه طالبان د تیرې جمعې په شپه له تومانچو سره کابل سرینا هوټل ته ننوتل او د څلور بهرنیانو په ګډون یې نه کسان وژل. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دا حمله د سیمې استخباراتو پلان کړی وه او له طالبانو څخه د یوې وسیلې په توګه استفاده پکې شوې وه. دوی وایي چې د طالبانو په اعلامیه کې د سرینا په دروازه کې د چاودنې او هوټل ته د درنو وسلو د ننویستو خبره شوې وه، او د بهرنیو چارو وزارت چارواکي وایي چې دا د طالبانو په بېخبرۍ دلالت کوي. په کابل کې د پاکستان د سفارت یو مطبوعاتي مسؤل اختر منیر بیا ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان حکومت د سرینا په هوټل حمله غندلې. د پاکستانی ډیپلوماټ دا کس اخیستو د مسلې په اړه هغه وویل چې په دې اړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ورته تر اوسه رسمن څه نه دی ویلي، خو منیر وویل چې د دارنګ سرګندونو پر ځای افغانستان او پاکستان باید له ترهګرۍ سره په مبارزه کې همکاري وکړي. تر اوسه معلومه نه ده چې پر سرینا هوټل د حمله په اړه تحقیقات به څه وخت پای ته ورسیږي، خو د کابل امنیتي چارواکو مخکې ویلي چې دوی ته د سرینا د امنیتي ساتونکو بې غوري ثابته شوې ده.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپل وکړي.
د کابل پر سرنا هوټل د حمله په موضوع کې پاتې کیږو. ولسی جرګینن پریکړه وکړه چې د هیواد امنیتی چارواکي خپلې غونډې ته وروبولي، څو له امنیتی تدابیرو سره سره د کابل پر سرنا هوټل د حمله په اړه پوښتنې ترې وکړي. د نوي کال په شپه وسلوالو کسانو د کابل پر سرنا هوټل حمله وکړه. په دې حمله کې نه تنه ملکیان چې افغانان او بهرنیان پکې وو ووژل شول. د افغانستان د ملي امنیت شورا او د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په دې هوټل په حمله کې د سیمې د استخباراتو لاس وو. رحمت الله افغان له کابل راپور راکوي.
د افغانستان ولسی جرګې په کابل سرینا هوټل حمله وغندله او امنیتي چارواکو په دې برخه کې د توضیحاتو غوښتنه وکړه. د دوشنبې په ورځ د دې جرګې لومړی مرستیال صدیق احمد عثماني چې د جرګې مشري یې کوله وویل د شنبې په ورځ به امنیتي چارواکي د خلکو استازو ته په دې اړه معلومات ورکړي.
د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د وسلوالو وروستۍ حمله او په ځانګړې توګه د سرینا په هوټل باندې انتحاري حمله موږ په کلکو ټکو غندو. له امنیتي چارواکو غوښتنه کیږي چې د شنبې په ورځ د ولسی جرګې غونډې ته حاضر شي او په دې اړه د خلکو استازو ته معلومات ورکړي.
ښاغلی عثماني له ولسمشر حمید کرزي وغوښتل وروستیو حملو او د هیواد امنیتي وضعیت په کتو سره د وسلوالو طالبانو پر وړاندې نرم سیاست پریږدي او له جدیت څخه کار واخلي. د نوي کال په لومړۍ شپه د کابل سرینا هوټل باندې څلورو وسلوالو کسانو حمله وکړه چې د څلورو بهرنیانو په ګډون نه تنه پکې ووژل شول. په وژل شویو کسانو کې د سردار احمد په نامو افغان خبریال، د هغه میرمن او دوه ماشومان هم شامل وو. د یک شنبې په ورځ د افغانستان د ملي امنیت شورا هم په یوې اعلامیه کې وویل چې په دې حمله کې د بهرنیو استخباراتي کړیو لاس دی. په اعلامیه کې د کوم هیواد نوم نه دی اخیستل شوی، خو د یو پاکستانی ډیپلوماټ یادونه شوې چې څو وخت مخکې هڅه کوله په غیر قانوني توګه د سرینا هوټل د دهلیزونو فلم واخلي. د یک شنبه پورز د ولسی جرګې ځینو غړیو پښتنه وکړه چې له دومره جدي تدابیرو سره سره بیا هم په سرینا هوټل ولې حمله وشوه. د جرګې وی غړی فوزی کوفی وویل
ای برنامه بسیار بسیار پلان شوه،
دغه عملیات پلان شوی د چې منګ وکیلان یو د نوټلو کارت هم لرو او اکثره افغانان خپل وکیلان هم پیژني. منګ چې کله د سرینا هوټل ته نوځو په ډول ډول ماشینونو زمنګ موټر چکیږي. څه ډول ممکن ده چې یو توفان چا یا یو فلزی وسیله د سرینا هوټل ته نوستل شي؟ د افغانستان کشفی او استخباراتي دزګاوی چیرته وي؟
خو بلخوا د افغانستان حکومتي چارواکي وایي چې د سرینا هوټل د امنیت مسؤلیت د شل په نامو د یو خصوصي امنیتي کمپنۍ په لاس کې ده. د ملي امنیت شورا د کورنیو چارو وزارت ته دنده ورکړي چې د دې کمپنۍ له مسؤلینو تحقیق وکړي. د کابل پولیسو د حملې په سبا د سرینا هوټل دوه ساتونکي په وظیفې کې د غفلت په تور ونیول. رحمت الله افغان، آزادی رادیو، کابل.
دا آزادی رادیو خبری مجله هوری.
ولسمشر حامد کرزی څو ورځې مخکې په کابل کې د امریکا د کانګرس له څو غړو سره په کتنه کې د نورو مسایلو ترڅنګ د اوکراین د حالاتو په اړه هم بحث وکړ. د افغانستان جمهوری ریاست له کتنې وروسته په یو بیان کې له فدرالي روسیې سره د کریمیا او سیواستوپول د زمیمه کېدو په اړه وویل افغانستان د کریمیا د خلکو پریکړې ته د ملتونو د خود ارادیت د اصل او حق له مخې او د دوی لخوا د خپل برخلیک د ټاکلو پر اساس درناوی کوي. له دې څرګندونو سره افغانستان د وینزویلا او شمالي کوریا په ګډون د څو هغو هیوادونو په ډله کې راغی چې د نړیوالې ټولنې په مخالف جریان کې له روسیې سره د کریمیا د یو ځای کېدو ملاتړ کوي. ځینو لویدیځو ورځپاڼو ولیکل چې د افغان حکومت دا دریز د افغانستان لخوا د کریمیا د رسمیت پیژندلو معنی لري. جناقه الکوزی د مسلې په اړه د ولسمشر کرزی د دفتر له رئیس عبدالکریم خورم سره مرکه کړې. ښاغلي خورم د مرکې په پیل کې په ډاګه کړه چې افغان حکومت له روسیې سره د کریمیا زمیمه کېدل په رسمیت پیژني.
موږ هغه څه چې په رفراندوم کې د کریمیا خلکو تصمیم ونی بالکل هغه موږ په احترام کوو او په رسمیت پیژنو او هغه موږ ته محترم.
خورم صاحب، د افغانستان متحدان چې امریکا او اروپایي اتحادیې زیات شمېر هیوادونه دي، د روسیې د عمل ډیر سخت غندله ده او ډیر سخت غبرګون ښکاره کړی او حتی د بندیزونو اقدام هم کړی امریکا او ځینې نورو هیوادونو. ستاسو په نظر د نړیوال ټولنې د نظر خلاف دا ډول موقف به څه پایلې ولري؟
تاسو خو معلومه ده چې افغانستان د 2001 کال نه تر اوسه پورې په بین المللي صحنه کې خپل مستقل نظر او سیاست درلودلی. مثلا په هغه وخت کې چې د ایران د اسلامي جمهوریت او د امریکا د متحده ایالاتو ترمنځ مشکلات او ستونزې او اختلافات په اوج کې وو او ډېر زیات حاد او شدید وو، په هغو وختو کې هم موږ د دواړو هیوادونو سره ښه ارتباطات او ښې اړیکې درلودې. د هند او پاکستان د دواړو سره موږ حال دا چې خپل منځ کې مشکلات لري موږ ښه روابط درلودلي تر نن ورځې پورې. نو نن هم موږ په مختلفو دلایلو چې هغه منطقوي او تاریخي دلایل هم په هغو کې موجود دي، په هغو دلیل باندې مستقل نظر لرو. که څوک غواړي چې افغانستان ګروګان ونیسي چې امنیتي وضع دې خرابه ده او ته د خپل مستقل نظر ملره یا کومک ته محتاج خپل نظر ملره، دا خو بیا معنای دغه ده چې دغه حالت د همدغه د پاره ایجاد شوی چې موږ خپل نظر ونه لرو. اما برخلاف اروپا و امریکا هغوی د دوی نظر محترم دی، په خپل ځای موږ ورته احترام کړو، اما خپل نظر او دیدګاه او موقف په بینالمللي صحنه د دنیا کې موږ پخوا هم درلودی او اوس هم.
ځینې کسان وایي چې د مسله داسې د افغانستان او د پاکستان ترمنځ د ډیورند کرخې سره هم یو څه ارتباط لري. تاسې غواړئ چې په دې وخت کې دا د ډیورند مسلې اهمیت هم په ډاګه شي، دا مسله څنګه ده ستاسو په نظر؟
دا دوه مسایل ډېر سره شبیه دي. څه باندې سل کاله مخکې یو استعماري قوت په افغانستان باندې همداسې یوه فردي کرخه راوښکله او ولسونه سره جدا کړل، او په روسیه کې بیا یو مرکزی دولت شاید یو دیکتات ستورمنشانه عمل باندې دغه کار کړی دی. دا مسائل سره شدیدی او همدا خاطر موږ په هر ځای کې د ولسونه چې د خپل خوښي او اراده او د هغو بیان کوي او خپل سرنوشت په خپله ټاکي، همدا خاطر دا په هر ځای کې د احترام وړ ده او باید جدي وبلل شي او احترام ورته وشي.
د افغانستان د ولسمشر د دفتر رئیس عبدالکریم خرم و چې له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې خبرې کولې، ښاغلي خرم د افغان دولت موقف په ډاګه کړ چې له روسیې سره د اوکراین د جلا شوې سیمې کریمیا د زمیمه کېدو ملاتړ کوي.
انتخابات د ډیموکراتیک نظام اساسي رکن، په انتخاباتو کې برخه اخیستنه ملي مسؤلیت دی.
یو ځل بیا د انتخاباتو موضوع ته راځو. د نورستان والی وایي چې د ولایت ته ټولې تللې لارې د واورو بارانونو ورخت او د برف کوچونو له کبله بندې شوي. د نورستان والی وایي که مرکزي حکومت مرسته ونه کړي نو کېدای شي راتلونکي انتخابات په دې ولایت کې په سم ډول ترسره نشي. په دې اړه د ازادۍ راډیو خبریال روحورا انوري د نورستان له والی حافظ عبدالقیوم سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتنه ترې کړې چې د نورستان په کومو ځایونو کې لارې بندې دي.
غربی نورستان کی تقریبا د دواب او د نورګرام د پمنځ کی د سنگی پول په نامه باندې او ساحه چې الته تقریبا د یو کیلومتر په امتداد کې ذره خوېدل د سړک ویجاړ کړي دي او دا غي په څنګه کې په تین ساحه کې هم خلکو ته هم ځانونه اوختي دي، کورونه هم وارو لاندې کړي دي. په دواب کې د بچګل په ساحه کې هم کورونه وارو لاندې کړي او یو درې نفر هلته زخمیان دي چې د دواب ولسوالۍ شکرخانې ته انتقال شوي. دلته په مرکز کې خپله د مرکز عمومي لویه لاره تقریبا د شتاب د ساحې نه تر شتوي پورې چې تقریبا څلوېښت کیلومتره ساحه کېږي، دغه ساحه ټول اکثر برکوچونو نیولې. زمونږ په لاس کې چې کوم وسایل او امکانات دي په هغې باندې مونږ کار کوو، کوشش کوو، خو زه فکر نه کوم چې په همدغه امکاناتو مونږ یو نیم میاشت پورې هم دا لاره خلاص کړي.
مننه. که چېرته حافظ صاحب، که چېرته لارې خلاصې نه شي، دغه انتخابات ته فقط څو ورځې پاتې دي، آیا په نورستان کې صحیح انتخابات وشي چې لارې بندې وي؟
زه د دواړو مسایلو کې هم د انتخاباتو په خاطر هم د خلکو د ژوند په خاطر چې هغوی ته به بیا خوراکي توکي هم ډېر قیمت کېږي، د دواړو ستونزې شته دي. او ما نن هم د ولایتي کمیسیون د انتخاباتو ته مې هغوی سره مې مشوره وکړه او هغوی ته مې وویل چې تاسو مرکز سره هماهنګي وکړئ چې انتقالات ټول هوایي وکړي، ځکه چې زمینی انتقالات اوس په دغسې حالاتو کې چې سخت برکوچونه راغلي او لارې اکثر ویجاړ شوي دي، په دغسې حالت کې کیدای شي چې موږ که مرکز راسره د وسایلو کومک ونه کړي، نو زه فکر نه کوم چې موږ دا لارې خلاص کړی شو.
ځینې ولایتونو ته لکه بدخشان شو، دا ځایونه شو او لرې پرتو ولسوالیو ته یې د هوا د لارې نه انتخابات وسایل او شین مواد ولېږل. نورستان کې خو تر اوسه پورې داسې څه نه دي شوي چې د هوا د لارې نه کوم ځای ته
نه تر اوسه د هوا د لارې نه دی رالېږل شوی، خو زه همدا غوښتنه کوم چې نورستان ته اکمالات د انتخاباتو د حساس او غیر حساسو توکو انتقالات باید د هوا د لارې وشي. ولې بیا به هم ستونزې موجودې وي، ځکه چې د یو کلي نه بل کلي ته چې کوم مراکز د انتخابات دی هلته چې خلک ځي، هغوی دپاره به هم ستونزې وي. د مرکزی حکومت نه غوښتنه کوم چې دغه ستونزو ته د پام دپاره یو څه امکانات او وسایل نورستان ته راولېږي.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم چې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د انتخاباتو په درشل کې د وروستیو واورو ورښتونو او برف کوچونو له کبله د ستونزو په اړه خبرې کولې. په همدې حال کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون شیبه مخکې اعلان وکړ چې پر روانو دوه ورځو کې به په ټول هیواد کې د هغو انتخاباتي مرکزونو وروستی فهرست اعلان کړي چې انتخابات نه پکې ترسره کیږي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان نور محمد نور دا څرګندونه څو شیبه مخکې په کابل کې په یو مطبوعاتي غونډه کې وکړي. ډېر هڅه کوي چې ښاغلی نور د خبرونه ته راولو او په دې اړه نور معلومات ترې وغواړو. خو لږه مخکې یو بل راپور. په کندهار کې د پښتو ژبې د لوی لیکوال او محقق استاد عبدالرازق پالوال د ناروغي پر بستر پروت دی او عاجلې درملنې ته اړتیا لري. استاد پالوال شل ادبي اثر لیکلي چې ډېرې ناچاپه پاتې دي. پر نوموړي د وینې فشار ناڅاپي حمله کړې او یو لاس او پښه یې له حرکت لوېدلې دي. محمد صادق رښتینی له کندهاره راپور راکوي.
استاد ډاکټر عبدالرازق پالوال د پښتو ژبې لوی لیکوال دی او تر دې مهاله شل کتاب اثر لیکلي چې له دې ډلې څخه یې 15 چاپ شوي او 15 ناچاپه پاتې دي. پر استاد درې ورځې مخکې د وینې د فشار ناروغۍ ناڅاپه حمله کړې او یو پښه او یو لاس یې د فلج کېدو له خطر سره مخ شوی. استاد دا مهال د کندهار په میرویس روغتون کې تر درملنې لاندې دی او اوس یې صحت د لومړۍ ورځې په پرتله ښه شوی. د میرویس روغتون موظف ډاکټر همایون چې د استاد د درملنې دنده ورپغاړې ده وایي چې د استاد د درملنې دپاره یې هڅې بریالۍ دي. نوموړی وایي چې پر استاد د فشار حمله راغلی او که چیرې دا حملې 24 ساعته دوام کړی وای د استاد د بدن د نیمایي برخې د فلج کېدو امکان وو. خو دا چې هغه پر وخت روغتون ته را رسول سوی اوس یې ستونزه تر یو ځایه حل شوې ده. خو نوموړی اندېښنه ښیي چې کېدای سي ناروغي یو ځل بیا ناڅاپي حمله وکړي. استاد چې د ناروغۍ پر کټ پروت لا هم د خپلې ژبې او خلکو په غم کې دی هغه دا خبره په بیا بیا تکراروي چې تر ټولو لوی ارمان یې دا دی څو یوازې لیکل او لوستل وکړي.
ارمان مې دا دی چې ولوستلی شم او ولیکلی شم بس دغه مې کار دی او دا کار کوم د خلکو لپاره.
لوی استاد ډاکټر عبدالرازق پالوال تر دې مهاله 15 کتابونه په پښتو ژبه لیکلي او 15 نورې چې تر ډېره د نړۍ ادیان پکې تشریح کړي دي ناچاپه پاتې دي. استاد دا مهال 15 کال عمر لري چې تر نیمه پیړۍ زیات عمر یې د پښتو ژبې د خدمت او تدریس په برخه کې تیر کړي. د کندهار فرهنګیان د دولت ملي سوداګرو او مشرانو غواړي چې د هغه د اساسي درملنې لپاره مرستې وکړي او استاد ته په خپلو کومکونو روغ صحت ور په برخه کړي.
د پښتو ژبې د لیکوال او محقق استاد ډاکټر عبدالرازق پالوال د ناروغۍ په اړه راپور مو اوریده. له خدای ورته عاجله روغتیا غواړو. شیبه مخکې مو واوریدل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان وکړ چې پر روانو دوه ورځو کې به په ټول هیواد کې د هغو انتخاباتي مرکزونو وروستی فهرست اعلان کړي چې انتخابات نه پکې ترسره کیږي. په دې اړه د نورو معلوماتو لپاره همدا شیبه د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان نور محمد نور د ټلیفون په مستقیم ارتباط را سره دی. نور صاحب ډیره زیاته مننه چې د خبرونې ته راغلاست. دغه مرکزونه چې په غالب ګمان انتخابات به پکې تر سره نشي ډیر د افغانستان په کومو سیمو کې دي؟
مننه کوم. تاسو په جریان کې اوسئ چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون په دې وروستیو کې د امنیتي ناتونو سره بلابل جلسې درلودې تر څو مونږ وکولای شو هغه مراکز چې امنیتي ناتونو مونږ ته مشخص کړي هلته خپل مواد انتقال کو بلخره یا د ورځې په اخر کې هلته ټاکنه ترسره کو. زموږ مونږ ته مشخص کړي چې شپږ زره اوسو پنځه یا مراکزو کې مونږ کولای شو ټاکنه ترسره کو او یوازې په درې سوه شپږ نوي مراکزو کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د امنیتي ملحوظاتو په اساس مونږ کولای شو ټاکنه ترسره کړي. په دې وروستیو کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون دیشیان د هیواد په څلور دېرش ولایتو کې وګمارل او موږ دوی ته نومړی وظیفه دا ورکړه چې دغه مراکز چې شپږ زره اوسه او پنځه اویا مراکز کېږي دا د عملاً هلته وګوري چې واقعاً هلته امکان دې شته چې موږ خپل موادو کارکوونکي انتقال کړو او خلک کولی شي چې راشي ټاکنو کې ونډه واخلي. په خواشنۍ سره باید ووایم چې ځینې داسې مراکز شته چې تر اوسه پورې هم هلته لوړ تهدید ده او امنیتي ناتونو مشخص کړي ده چې ګواکې دوی کولی شي چې دغه تهدید د انتخابات روزه پر یا کم کی او یا هم یې سالت شتونه لري.
نور صاحب او بخي بخنه غوړنده
چلن په اساس باندې
دغه
انتخاب جمله وایم.
بله
زموږ د چلن په اساس باندې چې موږ دغه ارزیابي یا د چلن تر سره کړی د هغو تسلور د شولاتو کې په زیم او خاغو مراکز کې لا تر اوسه پر هم ستونزې شته دي چې امنیتی نادونه موږ ته ویل چې حالت موږ کولای شو ټاکنه تر سره کو. دا مراکز د جواب په شمال شرق غرب او بلاخره په ټولو زونو کې پارکټ کې شتون لري نه موجود.
بله نور صاحب ډیره زیاته مننه. موږ پوهیږو چې دوه ورځې وروسته به تاسو ټول جزئیات وړاندې کوي. کلن راته ووایي چې دا یوازې د امنیتي تهدیدونو له کبله دا مراکز غیر فعال کیږي او که په دې کې د هوا حالات یا ورښتونه وریاوي او برف کوچونه ده هم دي؟
نه، یوازې امنیتي ملحوظات دلته شتون لري، نور هیڅ د انتخاباتو یا د رای ورکونو په ورځ باندې خنډ